نو دی ډېر بې غیرته و. دوی یو کس له پیسې ورکړې، چالې 4000 دیناره ورکړل. او ګورئ، په هغه وخت کې 4000 دیناره ډېر زیات و، ځکه چې په هغه دور کې د خلکو سره ډېره پیسه نه وه. نو دو 4000 دیناره بل کس له ورکړو چې لاړ شه او جنګ وکړه، ځکه چې دی په خپله د مرګ نه یېرېدو او دی په مکه کې پاتې شو. نو ګورئ، الله تعالی چونکې دوی له مرګ ورکوو او د دو انجامي خلکو ته د عبرت لپاره خیلو. نو لږه موده پس، یعنی د جنګ بدر نه پس، ام الفضل د خیمې په یو ډنډه د دو سر ووهو، او د هغې نه پس دو ته یو بیماری ولګېده. والله عالم چې د دې وهلو په وجه دی نه جوړه شو او که هسې نه جوړه شو. د دو په جسم باندې پولی راوختې او د دو په بغل یعنی ترخ کې دانه راوخته د طاعون. په هغه ورځو کې طاعون یو داسې موذي بیماري وه چې دا به د یو بنده نه بل بنده ته لګېده. د دې طاعون د بیمارۍ په وجه ډېر کلي د خلکو نه خالي شو، او د دې بیمارۍ بالکل علاج نه و په هغه زمانه کې. نو اوس به خلک دومره یېرېدو چې هسې نه چې په یو کور کې د یو کس نه بل ته ولګي. نو هغوی به هغه طاعون والا کس جدا کړو. د دو کور والو هم دی د خپل کور نه بهر وویستو. نو د دو اولاد د دو سره دا معامله وکړه. د دو جسم ټول خراب شو او د هغې نسخه بوی شروع شو. اوس به د دو سره چا لاس نه لګوو، ځکه چې هغه بنده به یېرېدو او خواله به ورله نه ورتلو. نو دی د دغې بیمارۍ په وجه دغه شان مړ شو، او ظاهره ده چې اوس د دو د جسم نه دومره سخا بوی ختو. نو دی چا نه خښوو، نو د دو جسم دغه شان یو 100 ورځې پروت و. یو دوله خلک د طاعون په وجه خواله نه ورتلو او یو ترې نسخه بوی تلو. خلکو د دو زامنو ته وی چې تاسو له شرم نه درځي چې ستاسو د پلار د جسم نه دومره سخا بوی ځي، او تاسو د هغو لاش نه خښوئ. او په بعضې ځایونو کې راځي چې د هغو لاش یې د کور نه بهر ایستی و. نو هغوی وی چې موږ یېرېږو، که موږ ورله لاس ورړو نو هسې نه چې موږ ته دا بیماري ولګي. بیا هغوی چې حبشیان له پیسې ورکړې او بغیر د غسل نه یې د هغو جسم د یو اوچت ځای نه ارتاو کړو. او دا هم راځي په یو ځای کې چې د ډنډو په زوري په یو کوهي کې ارتاو کړو، او د پاسه پی ګټې وغورځولې چې هغه کوهی بند شي. یعنی حبشیان هم دومره د لرې نه د دو لاش ارتاو کړو. الله تعالی خلکو ته د عبرت لپاره د دو انجام وخیلو. او ګورئ، د میرزا قادیانی سره هم داسې معامله شوې وه، ځکه چې هغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د نبوت دعوه کړې وه. نو الله تعالی په دنیا کې خلکو ته د هغو عبرتناک انجام وخیلو، او چې څوک هغه خپل نبی مني، که هغوی د میرزا قادیانی انجام ته وګوري نو هغوی بیا په هغو باندې چرته هم ایمان نشي راوړی. او الله تعالی خلکو ته ښیي، نو د نبی چرته داسې انجام شوی دی، الله دې معاف کړي، لکه څنګه چې د میرزا قادیانی وشو. الله تعالی هغه په ټویلټ کې مړ کړو. که څوک اورېدل غواړي نو د هغو متعلق دې وګوري چې هغوی ته د دې نه سبق میلاو شي، او د دو منلو واله څومره ګمراه دي. نو دا شو د ابولهب حال. د هغو مال هغو له څه ورکړل؟ مال خو د هغو نه په دنیا کې پاتې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې درې سیزونه د انسان سره ځي چې کله هغه مړ شي. یو د هغو مال دی، مال د کله پورې وي؟ د هغو د کفن او دفن پورې. نو د دغه ځای پورې د هغو په کار راشي. او دویم د هغه کور خلک دی، نو هغوی هم خپل بنده خښ کړي په قبر کې او بیا ترینه واپس راشي. او درین د هغو عمل دی، نو دا د هغو سره لاړ شي. درې سیزونه دي، دوه د هغو نه واپس راشي او یو وسره لاړ شي. نو هغوی چې زما مال او اولاد به زما په کار راشي. مال ترینه هم پاتې شو او اولاد خو هغه د مخکې نه پرېښی و. نو دا مال دی چې انسان دا په هر حلاله حرامه جایزه ناجایزه طریقه سره ګټي. او تاسو ګورئ چې اکثر په خاندانونو کې ټولې جګړې د دې مال او جایداد په وجه وي. اکثر مقدمې د دې په وجه چلیږي په عدالتونو کې. خلک د یو بل سره خبرې نه کوي، لیکن د لږ ساعت لپاره سوچ وکړئ چې څنګه دا سترګې پټې شي، نو بیا څه پاتې شي د بنده سره. لوی لوی او ډېر مالدار خلک د دنیا نه تلی دی، فرعون تلی دی، لیکن مالی د ځان سره نه دی وړی.
مالی دلته پریخی دی او نن چې خلک مالدار خلک وینی نو هغوی ورته پسخیږي په خوله کې ورته اوبو راشي چې هی کدا مال زما سره وی نو څومره وښوي سترګې ورته بقی پاتې شي دومره د خلکو نه امپرس کیږي بنده چې د حد نه سیوا حالانکه مال خو د قارون سره هم ډیر و مال خو د ابولهب سره هم و لیکن د هغو سره سو شو ځکه چې کله مال د الله تعالی د نافرمانۍ سره راشي کنه نو هغه انسان تباه کوي بربادوي نن خلک پیسې ته راحته وایي چې که پیسه در سره وي نو په راحته به یې حالانکه که ډېر هم پیسه وي که ډېر هم بنده جمع کړي او د الله تعالی د نافرمانۍ سره وي نو د هغې سره بنده نه په راحته کیږي که پیسه کمه وي خو چې په حلاله طریقه وي نو هغه بیا په آرام باندې اودو کیدی شي
نو دا شو د ابولهب انجام سیصلا نارن ذات لهب ډیر زر به هغه د شغلو په اور کې داخل شي او هغه به ډیره لوی کوله چې زه ابولهب یم ځکه چې د هغو اننګي هم تک سرو د اور د شغلو په شان نو الله تعالی د هغو انجام هم هغسې کړو نو دی به بیا په داسې اور کې داخل شي چې د هغې نه به شغلې خیجي او د دو ښځه هم د دو ښځه چونکې د دو ملګري وه نو ګورئ دا صورت نیم د ابولهب په باره کې دی
او نیم داغو د ښځې په باره کې وامرأته او ښځه داغو هغه سوه حمالة الحطب هغې به هم لرګي راچلول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبی تکلیف ورکوو لرګي به یې کټ کړل او په سر باندې به یې راوړل نو هغې به د لرګو ګیډي راوړل فی جیدها حبل من مسد نو دې په مرۍ کې به هم رسۍ وي مضبوطه غختلی د کجوري د پاڼو او مسد یو داسې رسۍ وي چې هغه په مضبوطه طریقه سره غختلی شوی وي کو هغه د کجورو د پاڼو وي کو هغه د کوپرې د پاڼو وي او کو هغه د وسپنې د تارونو نه جوړ وي تاسو به کتلی وي چې اکثر خلک د خشاک نه ګیډې جوړوي او بیا یې په سر باندې وړي نو دی به هم دغه شان د خشاک ګیډي راوړل او په مرۍ پورې به یې رسۍ هم تړلې وه چې ارتاو رانه نه شي
نو دا په دنیا کې د دې د هلاکت سبب جوړ شو ځکه چې دې یو ورځې ګیډې راوړو او دا ستړی شوه نو هغه ګیډې ارتاو کړو او په هغې پورې چې کوم پړی و هغه یې په مرۍ پورې غوټه وو نو هغه د دې مرۍ ته پرېوتو او د دې سا لاړو مړه شوه او د قیامت په ورځ به هم په جهنم کې دې خشاک په سر کړی وي د خپل خاوند دپاره نو دا به خشاک راوړي او د خپل خاوند په اور کې به یې اچوي لکه څنګه چې په دنیا کې دې د خپل خاوند مرسته کړې وه په ظلم کې نو په جهنم کې به هم دا د هغو په عذاب کې شریک کوي او د هغو په عذاب کې به دا زیاتې پیدا کوي هلته الله اکبر نو دا ښځه ښه پوره اثر او رسوخ واله وه دی به خپل خاوند بلوه کوو هغه به یې لمسوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف بلکې یو ځل داسې وشو چې کله دا صورت نازل شو نو دا راغله ډېره په غوسه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حرم شریف کې ناست و د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره نو دی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وې چې ما اورېدلی دي چې ستا ملګري زما بې عزتي کړې ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ناس و خدای هغه ونه لیدو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یریدو چې هسې نه چې دا راشي او ثبت تمیزی وکړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې فکر مه کوه نو هغه راغله او دا خبره وکړه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې د دې کعبې د رب قسم نه هغه شعر ویلی شي او نه وایي نو هغې وی چې تو د دو تصدیق کوي هغه په شا لاړه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې هغې تو نه لیدې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ها یو فرشتې زو پټ کړې وم دا غینه نو هغه له دومره قهر او غصه ورغلی وه او حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله دا صورت نازل شو نو دا راغله او په لاس کې کاڼی وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله راغله لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ونه لیدو نو هغې وی چې ما ته پته ده چې مزمم زما بې عزتي کړې ده او مونږ نه مزمم نه منکر یو او مونږ داغو دشمنان یو او مونږ داغو نافرمانه یو څومره غټه دشمنه واغه. نو الله تعالی بیا داسې وکړل چې هلته په جهنم کې هم دا دغه شان خشک په سر به روانوي او د خپل خاوند په اور کې به اضافه کوي، یعنی د هغو اور به ګرموي تیزوي. او ګورئ حمالة الحطب دا یو محاوره ده، یعنی یو متل دی په عربۍ کې. دا چغلخور ته وایي. چغلخور هم داسې کوي که نه، هغه هم لرګي راوړي او اور پې لګوي، یعنی ځای په ځای اور لګوي. دا هغه هم دغه کار وي که نه، دلته چغلی کوي هلته چغلی کوي، د دې ځای خبره هلته وړي او اور لګوي کور په کور. نو دې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله عنهم چغلی هم کولی. نو څه پوهه شوې په دې صورت؟ اوله خبره خو دا ده چې دوی ایمان نه راوړو، او دوی چې کومه دشمنی وکړه، ګورئ په کفر کې هم ټول خلک برابر نه وي. ابو طالب هم ایمان نه و راوړی، لیکن هغه دشمنی نه وکړي. دې سړی یعنی ابو لهب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د اسلام دومره مخالفت وکړو او دشمنی وکړه چې الله تعالی په دو باندې لعنت ولېږو او د دو هدایت نصیب نشو. او د دویم آیت نه څه پته لګي؟ د دې نه څه سبق ملاویږي مونږ ته؟ چې که تاسو په دنیا کې ډېر هم مال جمع کړئ که نه، نو هیڅ هم د بنده سره نه ځي. که بنده ډېرې هم خزانې ډکې کړي خو چې الله تعالی یې ناراضه کړی وي، نو چې څنګه سترګې پټې شي نو مال به یې بالکل زیرو شي، د هغې قیمت به څه شي؟ زیرو، یعنی هیڅ هم نه. او درېیمه، د هغه ښځې څه حال و؟ د هغې ډېر غټ اثر و. بعضې وخت سړی د ښځې په خوله پسې ځي او د هغې دومره غټ اثر وي په خاوند یا په خپلو بچو. نو دې ښځې خپل خاوند دومره لمسولی و چې د دې په وجه نه هغوی ایمان راوړو او نه دې ایمان راوړو. نو د ښځې څومره اهم کردار دی، هغه د خپل خاوند سوچ څومره بدلولی شي، د خپلو بچو تربیت هم، چې هغه څنګه کولی شي نو داسې بل څوک نشي کولی. په تیرو صورتونو کې هم د یوې ښځې قصه تیره شوې وه چې د هغې خاوند فرعون و. هغه ښځې د خپل خاوند سره په کفر کې ملګرتیا نه وه کړې، نو د هغې نه آسیا جوړه شوه او د هغې د پاره د اسمان دروازې کلاو شوې. د هغې کور په جنت کې د الله تعالی سره دی. او دلته د یوې بلې ښځې روپ وښیلی شو، خاوند یې خراب دی او هغه هم د خپل خاوند سره په هر خرابۍ کې مخکې مخکې تله. کوچرې هغې د خپل خاوند سره په دشمنۍ کې مرسته نه وې کړې، نو کم از کم په خپله بچ کېدی شوه، لیکن هغې داسې ونه کړل. نو یوه ښځه په دې خبره نشي بچ کېدی چې زه څه وکړم، زما د خاوند حکم دی، چې زما خاوند کوم خوازي نو زه به هم هغه طرف ته ځم. نه، د الله حکم به بره وي او د خاوند هغه به ښکته وي. که د خاوند حکم د الله تعالی د حکم خلاف وي، د هغې سره ټکر خوري، نو د خاوند حکم به نه منلی کېږي او د هغو مرسته به نه کېږي. که د هغې د پاره بنده پیغورونه برداشت کړي او که د هغې د پاره بنده ډېر مشکلات برداشت کړي، که ډېر غټ تکلیف وي، دا تکلیف والله خبره ده، لیکن د هغه غټ تکلیف نه دا تکلیف ښه دی. نو ګورئ، دې خپله بیړه غرقه کړه. نو هر انسان له الله تعالی خپل عقل ورکړی دی، که هغه ښځه وي او که هغه سړی وي، که هغه خاوند وي او که هغه ښځه وي. څوک د چا په وینا باندې خپل اخرت نه خرابوي. که ښځه سړی ته ډېرې خبرې وکړي، لیکن که هغه په ناحق لګیا وي، نو سړی له د هغې خبره نه وي منل پکار. او دغه شان که یو سړی په خپله ښځه باندې ډېر اثر واچوي، لیکن هغه دې خپل اخرت نه خرابوي. ګورئ، په جهنم کې به د دې په مرۍ کې یو رسۍ وي، او دا رسۍ به د اور رسۍ وي، او د هغې سره به راښکودی شي. دې به په دنیا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د داسې خشاک ګیډې راوړو. نو ګورئ، الله تعالی هغې له په آخرت کې داسې رسۍ تیاره کړې ده، او دا هم ویلی شي چې د دې سره به یو هار و، او هغه هار یعنی امیل ډېر قیمتي و. هغې به وي چې که ماته دا امیل خرڅول هم راپېښ شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دشمنۍ کې، نو زه به دا امیل هم خرڅ کړم. یعنی دې به د هغو دومره مخالفت کوو. لکه که یو ښځه وایي چې که ماته کالی هم خرڅول راپېښ شي، نو زه به د دې کار دپاره پل کالی هم خرڅ کړم. داسې به یې وې، د دې په بدله کې به د دې په مرۍ کې توق واچولی شي. په دنیا کې د کجوري د پاڼو نه جوړه شوې رسۍ وه، لیکن حضرت عروه رضی الله عنه فرمایي چې دا به په جهنم کې هغه زنځیر وي چې د هغې یو یو کړی به د اویو ګزونو نه جوړه شوې وي. او سفیان سوری رحمه الله وایي چې دا د جهنم توق دی چې د هغې اوږدوالی به اویا لاسه وي. چې څوک په دنیا کې څنګه وکړي نو په آخرت کې به ورته هغه شان میلاویږي. او یو خبره یاد ساتئ چې په آخرت کې چې کومې سزاګانې میلاوېدو واله دي که نه، نو هغه د دنیا د عمل سره مطابقت لري، یعنی د هغې مطابق به وي. مثلا که څوک د یو یتیم مال خوري نو هغه په خپله خېټه کې اور اچوي، نو په آخرت کې به هغه مال د انګار په شکل کې ښکاري. او دې په مرۍ کې رسۍ اچولې وه، نو هلته به یې د اور رسۍ په غاړه وي. الله تعالی دې بچ کړي مونږ ټول د داسې انجام نه. الله تعالی دې مونږ له په دین باندې د تلو توفیق راکړي، او د دین والو تصدیق کول واله دې مونږ الله تعالی جوړ کړي د آخري وخته پورې. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى